السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د شوډو ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحا میرزا د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره هفتهوار پروګرام د کرښې په غاړه لرو. خو اول د دې سات خبرونه له پامیر ساحله.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د قضیې اورېدنه د دسمبر 13 ځنډولې ده. د بنو د ځوني خېلو اوسیدونکو د امنیت او پرمختیايي کارونو لپاره نن پر دویمه ورځ هم پرلته دوام ورکړی او سعودي عرب په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څانګه بیا پرانیستې ده. بشپړ خبرونه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د یوې بلې قضیې اورېدنه وکړه. عدالت نن تر هغې وروسته د قضیې اورېدنه د دسمبر 13 وځنډوله چې سرکاري وکیل ورڅخه د نوموړي د ضمانت د غوښتنلیک د لیدلو لپاره وخت وغوښت. دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ پرون په یوه بله قضیه کې د نوموړي ضمانت منظور کړ. وزیر له شاوخوا یو کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پولیس وایي هغه د 2000 زیږیز کال د دسمبر په پیل کې د کراچۍ په سوهراب ګوټ کې جلسې ته د ریاست ضد وینا کړې وه. سپریم کورټ په همدې قضیه کې وزیر ته ضمانت ورکړ. خو د هغه وکیل صلاح الدین ګنډپور وایي د 2013 زیږیز کال په قضیه کې هم وزیر د دولت پر ضد د خلکو د پارولو په هڅو تورن دی. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل د سپریم کورټ پریکړه ښیي چې پر وزیر پورې شوی تور ناسم دی. علي وزیر د پاکستان د امنیتی ادارو منتقد بلل کیږي او ورباندې تور پورې کوي چې په ترهګرو کې توپیر کوي او پر وړاندې یو ډول اقدامات نه کوي. خو پوځ په بیا بیا دا تور رد کړی وایي د ټولو وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کړي دي. د بنو د ځوني خېلو خلکو نن پر دویمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په بنو کې ورغونډ شوي پرلتوال وایي حکومت دې په سیمه کې د امنیت او ترقیاتي کارونو هغه وعدې پوره کړي چې په سږني پسرلي او بیا په اوړي کې ورسره په موافقو کې کړي وې. د سیمې اوسیدونکو په مارچ کې د 4 ځوانانو تر وژنې وروسته احتجاجي ناسته کړې وه چې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره یې تر تړون وروسته پای ته ورسوله. د مې په پای کې د ځوني خېلو اوسیدونکو د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې په غبرګون تر شاوخوا یوې میاشت پورې پرلت وهلی و چې تر حکومتي ژمنو وروسته یې پای ته ورساوه. د وسنی پرلت یو منتظم علاءالدین نن مشال راډیو ته ویل چې حکومت یې د شک پر اساس نیولي کلیوال لا هم نه دي خوشي کړي. خیبر پختونخوا حکومت وای د ځونی خېلو خلکو سره کړو ژمنو ته عملی دی. د پښتونخوا د ترانسپورټي چارو وزیر شاه محمد وزیر چې خپل هم د ځوني خېلو د مشال راډیو ته وویل حکومت د موافقو پر ځنو برخو عمل کړی دی او نورې هغې هم پلي کوي. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری غوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان دې واضحه کړي چې حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره په کومو شرایطو مذاکرات کوي. نوموړي د نومبر پر 13 په پېښور کې یوې جلسې ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان په زرګونو پاکستانیان وژلي، نو که حکومت ورسره خبرې کوي لومړی دې له پارلمانه منظوري واخلي. مشال راډیو د نومبر پر 3 د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرده پورته کړه. تر هغې وروسته د پاکستان د اطلاعاتي چارو وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د دې خبرو په اړه به په مناسب وخت کې د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره معلومات شریک کړي. سعودي عرب ویلي دي چې په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څانګه پرانیستې ده. رویټرز خبري اژانس د سعودي د دولتي خبري اژانس د رپورټ پر اساس ویلي چې د سفارت قونسلي څانګه د نومبر پر 13 بیا فعاله شوه. د سفارتونو قونسلي څانګه خلکو ته د ویزو، پاسپورټونو او نورو رسمي اسنادو د ورکړې او تصدیق خدمات رسوي. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نړۍ ډېریو هیوادونو هلته خپل سفارتونه او قونسلګرۍ وتړلې. طالبانو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې خپل محاله حکومت اعلان کړ چې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت لا نه دی پیژندلی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای طالبانو په افغانستان کې د اگست پر 15مه تر واکمنیدو وروسته په څلور ولایتونو کې د پخوانی حکومت د ملي امنیت ځواکونو تر سلو زیات غړي وژلې او یا هم ورک کړي دي. د ادارې د نومبر پر 13مه په خپل رپورت کې ویلي چې د مستندو او معتبرو معلوماتو تر مخه دغه کار په هلمند، غزنی، کندهار او کندوز کې په داسې حال کې شوی چې طالبانو په بیا بیا ویلي چې عمومي بخنه اعلان کړې ده. په رپورت کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا برخې مشر پیتریشیا ګوسمن له خولې راغلي چې دا د طالب چارواکو ذمواري ده چې د قربانیانو له کورنیو سره انصاف وکړي او په وژنو کې ککړ کسان ونیسي. طالبانو د دې رپورت په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې یې دا ډول تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. نن د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر د کیس اوریدنه وشوه. دا اوریدنه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت وکړه او فیصله یې وکړه چې بل اوریدنه به د دسمبر پر 10مه کیږي. پر علي وزیر تور دی چې د پاکستان خلاف یې خلک پارولي، خو دغه وکیلان دا تور بې بنیاده ګڼي او هیله لري چې علي وزیر به خوشي شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون سپریم کورټ په یو کیس کې پښتون سیاستوال علي وزیر ضمانت منظور کړ. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان نور تفصيل راکوي.
د علي وزیر چې کومه بل مقدمه وا چې نن د کراچۍ په زندان کې دننه په 86 کوټ نمبر 10 کې داغه اوریدنه کېده. لږه شپه وړاندې هغه اوریدنه وشوه. په دغه اوریدنې په وخت چې کوم دی د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان ایډوکیټ د سپریم کورټ د هغه پریکړې فیصله هم عدالت ته وړاندې کړه چې علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو ویلي وو، او د عدالت نه یې وغوښته چې علي وزیر دې په دې مقدمه کې هم په ضمانت خوشي کړي. خو په قضیه کې د سرکاري پروسیکیوټر یا چې کوم وکیل هغه عدالت ته درخواست وکړو چې ماته د علي وزیر د ضمانت کوم خاص وړاندې کړی شوی دی داغې کافي نه ده میلاو شوی. نو عدالت ته خاص وکړو چې موږ ته د داغې کافي راکړي او د وخت لپاره دې دا مقدمه وځنډوي. عدالت د هغوی خبره بیا ومنله او د علي وزیر دغه دویمه مقدمه چې د کراچۍ په زندان کې د دې قضیه روانه ده هغه د 10 دسمبر پورې ځنډولې ده. اوس د 10 په دسمبر به بیا د علي وزیر په دغه خواست د ضمانت په خواست چې دی اورېدنه کیږي. پرون چې څنګه معلومه وه چې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه ججانو بنچ چې د سورا بورډ کومه مقدمه وه په هغه کې د هغه ضمانت ورکړی دی. خو په کراچۍ کې چې نن کومه مقدمه روانه وه، دا مقدمه په کال 2018 په شالتی ټاون سیمه کې هم د علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو غړو درج شوي وه، او په دې کې هم هغه مادې لګولې شوي دي چې هغوی پولیس په تور پورې کوي چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي او د ریاستو ادارو خلاف د خلکو د راپارولو کوششونه کړي دي. خو بیا پی ټی ایم هم او د هغو وکیلانو وار په وار دغه تورونه چې کوم دی رد کړي دي.
د بنو د جاني خېلو پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. پرلتوال غوښتنه کوي چې له دوی سره د روان کال په مارچ او جون میاشت کې شوې وعدې د حکومت پوره کړي. د جاني خېلو پرلتوال په سیمه کې د امن باوري کولو، د دوی په سیمه کې د ترقیاتي پروژو پر مخ وړلو، د دوی د شوو نقصاناتو پوره کولو ترڅنګ ځینې نورې مطالبې لري. د اوسنو احتجاجونو په اړه د حکومتي ګوند تحریک انصاف ځایي سیاستوال وایي چې کوشش کوي چې دغو خلکو ته د غوښتنو د پوره کېدو ډاډ ورکړي چې مظاهرې ختمې کړي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د بنو جاني خېلو کې ځایي ولس لخوا احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ دوام لري. پرلتوال وایي چې د حکومت لخوا د مارچ او جون په میاشتو کې ورسره شوې ژمنې تر څو پوره شوې نه وي پرلت به دوام ولري. جاني خېلو سره حکومت د مارچ په میاشت کې د غلطه څلورو ځوانانو مړو موندل کېدو پس اته ورځې پرلت په سیمه کې د امن باوري کولو، ترقیاتي پروژو او نورې ژمنې کړې وې. چې د جون په میاشت کې د ځایي مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا وژل کېدو پس اته ویش ورځې بیا پرلت کې هم دغه ژمنې تکرار شوې. پرلتوال وایي چې هغه ژمنې لا هم پوره شوې نه دي. د پرلت یو منتظم او جاني خېلو اوسېدونکي علاودین د یاد پرلت په اړه وایي:
امیجا نوی مطالبه نور نشته، امیجا هغه زړې مطالبې دي چې کومې مطالبې به حکومت می سره په سټمپ پیپر لیکلې وي چې په اکی وي چې میجو تستا امن او امان در کوي. امن هغه شی دی هغه ټیپک په کلی وطن په منډې په بزرینه کې هغه شی ماحول دی. جوډیشنل انکوایري وا د میج د بچیونه هغه جوډیشنل انکوایري ها یا دغه سره پرتا دو بندیون دي چې بندیون هغه سره پروت دي د میج فیار دی چې دغه سره پروت شپږ پنځه میاشت
د پرلت یو بل ګډونوال ریحان وایي چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په سټام پیپر ورسره لیکلې ژمنې کړې خو لا یې پوره کړې نه دي.
په سټام پیپر باندې وزیر اعلی سره کې معاهده شوې ده، هغه معاهده میژ امریکا ول غوړي دغه لپاره میژ بیا نوستي یو ځل کومر وتلای چې وو ته میاشته وشو چې میژ تر کې معاهده شوې ده، پابند عمل نه کیږي. میژ د حکومت نه دا سوال کی اپیل ورته کی چې د میژ مطالبه حال کې ستای، میژ نور ستړي در نه احتجاجي نه خوان نر کوي، هم میژ کې مسلې دي دا غرته حال کې ستای. تاسو خپل ازمو ورتیار ته وکړئ د وزیر اعلی پکې نوستو ټولې داره موجوده وی، هغه په موجودګی کې کیم سټام پیپر باندې معاهده شوې ده، مطالبه حال نکړلې. میژ به مخ کې بیا تا کوه کا پېښور ته وکړه وزیر اعلی هوستا و
کلامو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد وزیر نو پوښتل، نو دوی وویل چې جاني خلو سره شوې ژمنه به ضرور پوره کیږي، په ډیرو باندې کار روان دی عملي کیږي، د امن باوري کولو لپاره سیمه کې ګامونه پورته شوي. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره به د جرګې مشرانو ناسته هم وشي. جاني خیل وای چې لومړی ژمنه ورسره د مارچ په میاشت کې شوې خو لا هم د اته میاشتو پس پوره شوې نه دي، نو احتجاجونو پس یې پرلت پیل کړ چې دوام به ولري تر هغې تر څو یې چې غوښتنې پوره شوې نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لته روزو روزو راهیسې په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن د کاربندیز لوجې مریضان لستونزو سره مخامخ دي. مریضان هسپتالونو ته ورځي خو په وخت یې معاینات ځکه نه کیږي چې ډاکټران کم دي. دا ډاکټران له حکومت د خپلو هغو ملګرو خوشي کېدل غواړي چې د احتجاج په وخت پولیسو نیولې دي. دا ډاکټران وایي که حکومت یې ملګري خوشي نه کړي نو ایمرجنسي خدمات به هم بند کړي. بلخوا چارواکي وایي کوشش کوي چې دا مسله د مذاکرات تولالاری حل کړی. ایوب ترین په دې اړه رپورټ را لګلی.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې پر غوښتنه د کوټ په سرکاري اسپیتالو کې د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی په اسپیتالو کې د او پی ډی سرڅنګ په اپریشن تھیټر کې هم د کار څخه لاسه خسته دي چې لامل یې ناروغان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې ترڅ کې یو ناروغ او درکیم وایي چې دوی دلته راځي خو علاج نه کیږي.
کو پی ډی خلاص ده، ډاکټرانو لسته دوی غنټې کیږي سار راغلې په دایخ باندې دلته زنان را سره واغ زنان اوس هغه د ډاکټر ته لاسه د پرچی اخیسته ده، لیکن زه دغه یو ورته انتظار مزور حالات میں ہم دے دادی پشی مز دوڑے مزور دی تو پرائیویٹ بس مجھ نہ درو داد سار وقت را غری یو خپل روزگار زندگی پریش د تل تورتن اس انتظار تکو.
په اسپیتال کې د زړه په ناروغي اختر ډیری ناروغان هم د او پی ډیز د بندش لا عمل د سختو کړهونو سره مخ دي. د زیارت څخه راغلی یو کس اصرار خان وای چې مریضانې و اسپیتال ته راوړي دي خو علاج نشته، نو په کار دی چې حکومت د ډاکټرانو غوښتنې ومني.
تقریبا درې میاشتې کېږي چې زه دلې راځم، کور کې مریضان دي، دوه مریضان دي، نو زه بار بار راغلی یم دلته. دا مشنان خراب دي، پرایویټ منډي وو، تقریبا دا د زړو مشنان د زړو مریض مو یو وار مسکر ته یوړی د دې ځای سه. دا ډېره د شرم خبر ده دا سرکار او دا دغه چې زه مریض وړم بل سکر له بلې صوبې لې وړم، ولې زما دلته دا مشنان خراب دي. د پرایویټ وس موږ نه لرو، خو دا پرایویټ ډاکټران ناستې دونې ګران دي چې د چا په وس کې راځي نه. نن سبا گرانی تے معلومه ده اوس خو پیډیا نیم بندې سوې، ډاکټران هم پرتال دي، ډاکټران یې گرفتار کړی دي، موږ سره یو چاره نشته.
بل خو ته د ځوان ډاکټران د اتحادیې لوري د کوټ په سیوال هسپتال کې هړتال روان دي. او چې کله مې په هسپتال کې و احتجاجي کیمپ ته سترګې ورښکاره کړې، نو ډېری ډاکټران په دې باور و چې تر څو حکومت نیول سوي ډاکټران د جیل څخه نه وي خوشي کړي، تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاج روان ساتي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټران د اتحادیې و غړي ډاکټر محبت ترین وویل چې په سرکاري هسپتالو کې د ناروغانو لپاره اسانتیاوې نشته چې له امله د عام ولس په سمه توګه دلته علاج نه کیږي.
او اته څلوېښت ګڼټې موږ و حکومت الټیمیټم ورکوي چې موږ ملګري د ریحا کې با عزت دي په خپلو ګاډۍ کې در هسپتالو پر راورسي، خپل اف آی آرونه دي واپس واخلي. دا دوه ناست نا اهل ال سیکریټریان د چا د وجه چې د مسلې جوړې دي دا د پسې واخیستل سي. دا هغه بعد موږ دا سرویسز برته ورکول شو کوو. کچیر دا نسی و ته سلویش ګنټې بعد موږ کېدلای سي، کچیر موږ د ولس غم پر موږ زورور نسولو کېدلای سي موږ ایمرجنسي سرویسز بند.
دغه ډاکټر غوښتنه لري چې د کوټ سیول هسپتال کې دی ایم آر آی، کیټ لیب، ایکس رے لیبارټری د څلورویشت ساعتو لپاره د خلاصون انتظام وسی. بلبلو ده د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سوي دی چې په سیول هسپتال کې د ایم آر آی مشین د لګولو لپاره وزیر اعلی 250 ملیون روپۍ جاری کړي دي، چې له امله به په هسپتال کې سی ټي سکین او ایم آر آی مشین ډېر ژر کار پیل کړي. د غډول صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی د نومبر په 13مه نیټه د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې احتجاج د هر چا جمهوري حق دی، خو د احتجاج په نامه په کار نه دی چې خلک په تکلیف کړل سي. د بلوچستان د پلاننګ صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی وایي په کار نه دی چې پبلک ته نقصان ورسیږي او ټریفک په کار نه دی چې بند سي، په کار دی چې په جمهوري توګه خبرې وسي. ډاکټران چې کومې جایزې غوښتنې دي هغه به نه یوازې حکومت بنی بلکې پر هغه به عمل هم کوي، ځکه چې حکومت هم غواړي چې په محکمه حیثیت کې یو ښه بدلون راسي چې ولس ته په اسانه توګه د روغتیا اسانتیاوې ورسیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې د لوري د نومبر په 12مه نیټه د کوټ په ریډ زون کې پرلت پیل سوی وو، چې له امله یې د پولیسو په وینا په کوټ ښار کې نه یوازې د ټرافیک نظام ګډوډ سوی وو، بلکې زیاتره زده کوونکي و تعلیمي ادارو ته په رصد کې هم مشکلات راغلي وو. دغه ډول د کوټ پولیسو د نومبر په 28مه نیټه د 15 ډاکټرانو په ګډون 19 کسان د پرلت د ځای څخه نیولي وو، چې وروسته یو ځایي عدالت د دسمبر تر 16مې نیټې پورې وجیل ته لېږدولي دي.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د جمهوریت د پیاوړي کولو لپاره باید سیاسي ډلې مضبوطې وي او راتلونکي بلدیاتي انتخابات په جماعتي بنیادونو شي. سپریم کورټ د پېښور هایکورټ هغه فیصله پر ځای ساتلې چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته ویلي وو چې بلدیاتي انتخابات په مقرر شوي وخت په جماعتي بنیادونو شي. سپریم کورټ په دې اړه د خیبر پښتونخوا حکومت اپیل مسترد کړي. د نومبر په 13مه سپریم کورټ د حکومتي اپیل په حق له فیصله واوروله چې ور باندې د زمشو ضلعو کاندیدانو خوشاله دي او وایي دوی به د پاکستان جوړې دروست په اول ځل په بنیادی جمهوریت کې ور داخل شي. شانواز سرغزی له تفصیل سره.
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابات په جماعتي بنیادونو په مقرر شوي وخت سره وشي. سپریم کورټ د صوبایي حکومت هغه اپیل چې دوی پکې وغوښتل وو انتخابات باید په غیر جماعتي بنیادونو وي د نومبر په 13مه مسترد کړي. په ایکسپریس نومي اردو ژبي اخبار کې دوی دغه خبر رپورټ کړی دی. ولې د سپریم کورټ اف پاکستان د جسټس عمر عطا بندیال د خولي زند ریمارکس یا د جج د خولي وینا هم لیکلي او هغه داسې چې جسټس عمر عطا بندیال د خیبر پختونخوا حکومت وکیل ته ویلي سیاسي جماعتونه د سیاسي عمل نه نوستل کیږي او جمهوریت ته د وده ورکولو لپاره باید سیاسي جماعتونه مضبوطه وي. د خیبر پختونخوا په ولس زلو کې د دسمبر په 19مه د الیکشن کمیشن لخوا ترتیب شوی بلدیاتي انتخابات کیږي. په دغه فیصله د زمشو زلو په شمول د خیبر پختونخوا د نور سمو کاندیدان هم خوشاله دي، لکه د بر محمود د کمالی اول نه د زنانه کونسل کاندید سایما تاج وای د سپریم کورټ فیصله ډیره مهمه ده، ځکه په بنیادی جمهوریت کې به دوی تخپل حق ملاو شي. سایما تاج د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او د خپل سیمې د زنانو په ضرورتونو خبرې کړې دي.
هغوی بې روزګاره دي، بې وسه دي، جامو ګنډلو چلز ده دی، نه یې د سنټرې دلته شته دی، نه دومره وس ته هغوی کېږي چې هغوی ځان له کور کې څه هنر شروع کړي یا ماشین پیدا کړي یا غوا وساتي، چیلۍ وساتي، چرګان وساتي، چې هغوی نه دوی یو دوه روپۍ ترلاسه کړي. تعلیمونه خلکو ډېر په سخته کړي دي، نوکرۍ نه ملاویږي. نو موږ غواړو چې موږ په دې سیټ راشو او ټولو زنانو ته خپل حقونه ورکړو.
طاهر خان د باجوړ د واړه مامون د شکونو سره تعلق لري. د سیوی نومي سیمه د جنرال کونسل کاندید دی او په دغه فیصله دی هم ډیر خوشاله. مشال ریډو ته ویل دوی بالکل هم نه واړي چې ګین انتخابات دی وزنډیږي، ځکه د پاکستان تر جوړېدو وروسته ورته په اول وار د بلدیاتي انتخاباتو په شان حقونه ورکړی شوي.
د وسه پورې مونږ په شک کې او اوس به په آزاده کمپین کوو. مونږ ډیر زیات دغه فیصله ستاینه کوو.
د ساپو بره مومندو زیارت کلینا د جنرال کونسل کاندید بختیار خان مشال رډیو ته ویل د دوی سیمه ډیر پسمانده پاتې شوی او همدا یو موقعه په لاس ورغلی و چې دوی د خپل خلکو خدمتونه وکړي.
پیل ازل پتا څه زویم الیکشن کیږي واغې ته خلک ډیر جوش جذبه کې دي، خلکو ته ډیر پتویات کې دي او ډیر په جذباتو کې بعد الیکشن کیږي. خیر اسه
دا چې د زمشو زلو خلک په اول وار بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي، سیاسي ډلې د کاندیدانو آزاد پینلونه یا بیا یو تن د خپل انتخابي مهمونو لپاره لګیا دي او کوشش کوي چې کامیابی ترلاسه کړي. د باجوړ خبریال بلال یاسر مشال رډیو ته ویل بلدیاتي کاندیدانو سره به دومره زیات اختیار خو هم نه وي چې ګنډیر غټ غټ کارونه وکړي. خدای ورته زیات خوشاله پدې دي چې د نورو خارونو په شان په زمشو زلو کې هم دغه حق ولسته ورکړی شوی دی.
دا کاندیدان چې دي دا په وړو کې ستبانی دي. موږ د دینه د نوکرو، موږ د دینه د سړکونو دا تامین لرو، مونږ د دینه صرف دا تمه لرو چې دا دغه لوکل باډیز ته لاړ شي او دا غزینه د خپل ویسی د خپل کلی د خپل علاقې حق راوړي.
د اپریل په میاشت 2019 کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په قانون کې ترمیم د اسمبلی نه پاس شو چې دوی په کې د تحصیل چیرمن نه لاندې په نورو ټولو څوکیو انتخابات په غیر جماعتي بنیادونو د کولو قانون منظوره کړو. پیښور هائی کورٹ دغه قانون غیر آئینی ګرځولی و، ولې سپریم کورٹ آف پاکستان هم د نومبر په 13 د هائی کورٹ فیصله برقراره وساتله او امر کړی انتخابات په 19 دسمبر په جماعتي بنیادونو خامخا وشي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بوټو زرداری د وزیر اعظم عمران خان په حکومت تنقید کړی چې د ګرانۍ په کمولو، اقتصاد سمولو او پارلمان ته په عزت ورکولو کې پاتې راغلی. نوموړي پرون په پېښور کې په یو جلسه کې د وینا په وخت وویل چې حکومت باید د پاکستاني او طالبانو سره له مذاکراتو پارلمان او ولس خبر کړي. دا خبرې په لومړي سر کې پټې وې او کله چې 3 د نومبر په میاشت کې مشال ریډیو پر د پورته کړه نو د پاکستان حکومت ومنله چې د طریقې طالبان پاکستان سره د سولې خبرې روانې دي. غلام غاز نور حال لري.
پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودلو 450 کلیزې د لمانځلو په مناسبت د یاد ګوند د کارکنانو یوې لویې جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ترسره شویو مذاکراتو او د یوې میاشتې لپاره د اعلان شوي ډزبندۍ په لنډمهاله لوزنامه نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د پارلمان د اجازت نه بغیر او د وسلوالو په فعالیتونو کې د وژل شویو کسانو د کورنیو سره د مشاورت نه بغیر د مذاکرات پیل کول نه و پکار. د ولس او د ای پی ایس د شهیدانو د کورنو د اجازت نه بغیر دوی د ترګرو مخې ته ټیټ شوي دي. په میدان کې د ترګرو خلاف د جنگ ګټلو پرته حکومتي چارواکي اعلان کوي چې موږ مذاکرات کوو. د مذاکرات هم یو طریقه وي او دې لپاره پارلمان کې اتفاقی رائے جوړیږي. تر ننه موږ ته معلومه نه ده چې تاسو په کومو شرطونو مذاکرات کوئ. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري چې کله د نومبر په 10 نیټه د وسلوالو طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره د عریضي ډزبندۍ په اړه ویډیویي بیان جاری کړی و نو په هغه کې پواد چودري د وسلوالو په فعالیتونو کې د اغیزمن شویو سیمو دولت سره د مشاورت کولو هوډ څرګند کړی و. بلاول بوټو زیاته کړه چې د مذاکراتو په ترڅ کې حکومت ولس ته ټول جزئیات نه دي په ډاګه کړي. دوی د ترګرو د لارې د اف سی آر نظام بیا راوستل غواړي خو موږ دا نه منو. د ترګرو په بانه ستاسو ازادي تروړل غواړي خو موږ دا ردوو. موږ به تر هغې هیڅ رقم مذاکرات نه منو چې ترسو په ترګرو کې هغه ترګرو ته د عدالتونو د لارې سزا نه وي ورکړی شوی کوم چې په سنگین جرمونو او وژنو کې ککړ دي. تیر ماښام بلاول بوټو زرداری د پېښور جلسې ته په خپله وینا کې د ګرانۍ او معاشي صورتحال په لړ کې هم په حکومت نیوکې وکړې او په 10 دسمبر یې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد او د دسمبر په 18 نیټه یې د ګیس د کمی په ضد په ټول هیواد کې د خپل ګوند لخوا د احتجاجونو کولو اعلان هم وکړو. خو حکومتي چارواکي په موجوده حکومت باندې د اقتصادي پالیسیو او ګرانۍ په لړ کې د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو نیوکې په بیا بیا رد کړي دي او حکومتي چارواکي دریز لري چې د پخوانیو حکمرانانو د کرپشن او پخوانیو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اکتوبر په میاشت کې سعودي عرب پاکستان ته د 1.2 بلیون ډالرو پر زخت تیلو په ورکړه رضا شو. اوس پاکستانی چارواکي هیله لري چې له سعودي به 3 اربه ډالر نور ترلاسه کړي. پاکستانی رسنو لیکلي چې دا د خراب اقتصاد د سمولو لپاره د سعودي عرب قرض دی، خو د پاکستان چارواکي وایي دا پور نه دی بلکې د مارکیټ ښه ساتلو او په نړیواله کچه د مالی ضمانت په ترڅ کې ښودل کېدونکي پیسې دي. دا پیسې ښودل ولې ضروري دي او د پاکستان په اقتصاد به څه اغیز وي؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان د خزانه وزارت د سعودي عرب لخوا د پاکستان په مرکزی بانک کې د 3 اربو ډالرو جمع کولو ته د رسنیو لخوا قرضه بلل رد کړی دی. د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خزانه د وزارت ویاند مزمل اسلم وویل چې دا 3 اربه ډالر به د پاکستان په غوښتنه سعودي عرب د پاکستان په مرکزی بانک کې ایږدي او دا قرضه نه ده.
لومبئی خبر خدا دا چی دا قرضہ نہ بلکہ دا ڈپازٹ تھی او چی تو کم ہستا پوشتنا لتا سر پیسے دی نو دا دا ہغه ورکون کی حق تھی چی پکم شرطونو در سرا پیسے دی ودې د لپاره به د لوازنامې چې کومه مسویده جوړې شي هغه به د ډیپازټ یا پیسو جمع کولو سند وي، د قرضې سند بنوي. چې کله قرضه اخیستل کیږي نو د یو محدودې مودې لکه شپږ میاشتې، کال یا لسو کالو لپاره وي، او د قرضې شرط دا وي چې هغه به هم په هغه مد کې مصرف کیږي د څه لپاره چې اخیستل کیږي. خو د ډیپازټ رقم په خپله خوښه کارول کېدای سي. رسنیو د ډیپازټ او قرضې په منځ کې فرق ونه کړی او کنفیوژن جوړ کړی.
خود انگریزی جبی ورسپانی، ایکسپریس ٹریبیون دی اقتصادی چارو خبریال شاباد رانا د مزمل اسلم خبرو سره متفق نه دی او زیاتوی چې په اصل کې دا قرضه ده.
په بنیادی توګه دا قرضه ده، خو فرق صرف دا دی چې د وزارت خزانه پر ځای د 3 اربه ډالرو کاته د سٹیٹ بینک په لیجر کې درج شو. نو دا په اقتصادي قاعده کې هم قرض یادیږي او دا قرضه په ډیرو سختو شرایطو اخیستل شوې ده. هغه شرطونو کې صدا دي لکه سعودي عرب دا پیسې د 3 ورځو په نوټس واپس اخیستی شي. د پاکستان د دیوالیه کېدو په صورت کې سعودي عرب په بهرنیو هیوادونو کې د 3 اربو ډالرو او سود همره د مالیت پاکستاني اساسي ضبطولی شي. بل دا چې په دې 3 اربه ډالرو د سود شر ډېره زیاته ده. چین پاکستان ته په 1.2 او 3% دا ډول پیسې ورکړي دي او هم سعودي عرب په 2013 کال کې 3 اربه ډالر پاکستان ته په 3.2% سود ورکړي دي.
د مزمل اسلم په خبره د نومبر په 20 وفاقي کابینه د دې ډیپازټ د مسودې او شرطونو منځوري ورکړه چې لمه خبرې د سعودي عرب لخوا په نقدو 3 اربه ډالرو پاکستان هغوی ته 4% سود ورکوي او د 1 اربه ډالرو په تیلو به 3.8% سود وي. دا چې پاکستان ولې په دومره سختو شرطونو مجبور شو او آیا سعودي عرب یوازینی هیواد دی چې دا مهال په اقتصادي توګه پاکستان ته په مالی مرسته ورکولو رضا شوی؟ پاړی د انګریزي ورسپانډي ډان د اقتصادي چارو خبريال خلیق یعنی وای چې د نړیوال مالیاتي فند یا IMF سره د خبرو اترو ځن د دې بنیادی وجدا
د IMF د قرضو د قسطونو د واپسې په اړه چې د پاکستان کومه کلنې اقتصادي تګلارې ده د هغې پوره کولو لپاره پاکستان ته د پیسو ضرورت و. په 2019 کال کې چې کله IMF سره پاکستان لوزنامه وکړه نو هغه وخت پاکستان د سعودي عرب نه د 1 کال په میاد 3 اربه ډالر قرضه واخیسته. بیا چین او متحده عرب اماراتو نه هم سر ډیپازټ اخیستل شوی و. نو دغه پیسو راتګ جاري و خو سعودي عرب هغه وخت خپلې 3 اربه ډالر د وخت مخکې واخیستې او چې کال به پوره کېدو هغوی به خپلې پیسې واپس اخیستې. نو اوس IMF پاکستان ته ویلي چې هغه پخوانی د بهرنیو ډیپازټونو سلسله به جاري ساتي.
د خزانه د وزارت ویان مزمل اسلم وایي چې IMF سره د اقتصادي پیکج په حواله خبرې اترې په ورستي پړاوونه کې دي او وزارت د هغوی لخوا پیشګی شرطونه لکه بجلی ګرانول، د تیلو مصنوعات ګرانول، د ټیکسونو شرح زیاتول او د بهرنیو هیوادونو نه په درآمداتو مالیه زیاتول وار لمخه منل پیل کړی دي. د اسلم په خبره IMF پاکستان نه په اقتصادي چارو کې د څه قانون سازي کولو غوښتنه هم کړې ده. د هغې لپاره قانوني مسوده پارلیمان ته وړاندې کړل شوې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې څپې 2110 15,000 4,500 18,000 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شي. د ماسپخین 2:30 بجې د دې او شوې لنډ خبرونه ل پامیر ساحل اورو.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر پر وړاندې د 2013 زیږدیز کال د یوې قضیې اورېدنه وکړه. عدالت نن تر هغې وروسته د مقدمې اورېدنه د دسمبر 13 وځنډوله چې سرکاري وکیل ورڅخه د نوموړي د پرونی ضمانت د غوښتن لیک د لیدلو لپاره وخت وغوښت. سپریم کورټ پرون د 2006 زیږدیز کال په یو بله قضیه کې د نوموړي ضمانت منظور کړ. وزیر له شاوخوا یو کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. په دواړو قضیو پر نوموړي د ریاست ضد د وینا او د خلکو د پارولو تور پورې کړی دی چې هغه ردوي. د بنو د ځونی خېلو خلکو نن پر دویمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په بنو کې ورغون شوي پر لتوال وایي حکومت دې په سیمه کې د امنیت او ترقیاتي کارونو هغه وعده پوره کړي چې په سږني پسرلي او بیا په اوړي کې یې ورسره په موافقو کې کړی وي. د سیمې اوسیدونکو په مارچ کې د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته احتجاجي ناسته کړې وه چې بیا ورسره حکومت موافقه وکړه، خو د مې په پای کې د ځونیخېلو اوسیدونکو د خپل یو بل مشر د وژنې په غبرګون تر شاوخوا یوې میاشت پورې پرلت وهلی و. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د امنیت او پرمختیایي چارو په اړه کړې موافقې ته ژمن دی. د سیمې چارواکي وایي چې ځینې برخې یې د موافقو عملي کړې هم دي. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان دې واضح کړي چې حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره په کومو شرایطو مذاکرات کوي. د خبرو نوموړي پرون په پیښور کې یوې جلسې ته په وینا کې وکړه. مشال راډیو د نومبر پر دریمه د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرده پورته کړې وه. تر هغې وروسته د پاکستان د اطلاعاتي چارو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي ول چې د دې خبرو په اړه به په مناسب وخت کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته معلومات ورکړي. او سعودي عرب ویلي دي چې په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څانګه پرانیستې ده. رویټرز خبري ایجنټس د سعودي د دولتي خبري ایجنټس د رپورټ پر اساس ویلي چې د سفارت قونسلي څانګه د نومبر پر 13 بیا فعال شوه. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبان له واکمنېدو سره سم د نړۍ ډېریو هیوادونو هلته خپل سفارتونه او قونسلګرۍ وتړلې. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو سوخ شوې دي د هفتوار پروګرام د کرښې په غاړه. په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د ډاکټرانو، اولسي وګړو، زده کوونکو او سیاسي فعالانو لخوا احتجاجي مظاهرې شوې دي. د بلوچستان ګورنر د فرمان له لارې د مظاهرو لپاره د سړکونو په تړلو بندیزونه عملي کړي. حکومت د ډاکټرانو د اتحادیې ځینې مشران نیولي او د عوامي نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په مشرانو مقدمه درج کړي. نن د کرښې په غاړه خبرونه کې د بلوچستان په سیاسي او امنیتي صورتحال بحث شوی دی. کوربا شاهین بنیری دی.
د کرښې پر غاړه
د کرخه په اړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو، د تیری ونی رئیس د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې لوی احتجاجي مظاهری شوې دي. په دې احتجاجونو کې د ډاکټرانو احتجاجي مظاهرې، د پوهنتون یعنی د بلوچستان پوهنتون کوټه د طالب علمانو مظاهرې، او ورسره بیا په کوټه کې د عوامي نشتلګونو پښتون ژغورنې غورځنګ لوی احتجاجي جلسه چې پای کې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د استازي علي وزیر د خوشي کولو او د خلکو د لدرک کولو پر ضد په دغه جلسه کې خبرې شوې. دغې نه وروسته حکومت د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په ځینو مشرانو باندې مقدمه درج کړې دي. په عین حال کې د نومبر په 9 باندې د بلوچستان حکومت په مظاهرو اخته ځینې ډاکټران چې دی هغه هم گرفتار کړی دی. په گوادر کې د سیمې خلکو او په ځانګړي توګه ښځو زنانو د بنیادی اسانتیاو د لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي. نن زموږ د خبرونه موضوع ده چې بلوچستان کې سره روان دي د دومره احتجاجي مظاهره ولې کیږي او حکومت د دې خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره څه کردار ادا کوي. دې خبرونه کې ما سره د کویټ نه زموږ همکار ایوب ترین برخه اخلي. ما سره به د علی وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیٹ هم خبر کی. دغه سره به د علی وزیر په مقدمه باندې خبرې کوو. موږ به د اصغر خان اچکزی خبرې اورو کوم چې په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر دی. او موږ سره به نصر الله زیر صاحب هم راځي کوم چې د صوبایي اسمبلی غړی دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او دغه کمیټې غړی دی کوم چې د طالب علمانو سره مذاکرات کوي. دا وخت سره ایوب ترین د ټلیفون په کرخه دی. ترین صاحب تاسو ستوري مشو هم په خیر ډېری مظاهرې شوې دي. د طالب علمانو مظاهرو باندې تاسو موږ ته رپورټینګ کړی وو. بیا د ډاکټرانو مظاهرې وې. بیا پکې سیاسي مظاهرې احتجاجي مظاهرې وشوې. گوادر کې مظاهرې وشوې. دا مظاهرې ولې دومره شدت سره روانې دي؟ د خلک ولې دومره خپه دي؟ مسله څه ده؟ دوی غوښتنې څه دي؟
ډېره مننه پونیری صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل سریز کې هم وویل چې په کوټه گوادر کې د بیلابیلو ډلو لخوا مظاهره روان دي، احتجاج روان دي، او دا اوس وسم د کوټ پرس کلب او مخ ته یو احتجاجي مظاهره روانه ده. بل پلو ته د ځوان ډاکټر د اتحادیې لخوا د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه په کوټه کې بلوچستان په نورو سرکاري هسپتالو کې د احتجاج لړۍ روانه ده. دی او پی ډیز بند کړي دي او د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوی نور کوم د ایمرجنسی سروسز دي، اپریشن تھیټر دي، هغه بند کړي دي. دوی احتجاج روان کړی دی او د دې په نتیجه کې د گورنر بلوچستان لخوا یو آرډیننس رالی. دا آرډیننس لاندې پرون نابل ورځ چې دي نولس ډاکټران چې دي هغه گرفتار شو. دوی هغه وخت گرفتار شو کله چې دوی په ریډ زون کې یا د وزیر اعلی د کور مخې ته په چوک باندې درنا یا پرلت روان ساتلی وو. نو دا خلک په جیل کې دي. دا وخت ډاکټران د ډاکټرانو د نن څخه چې دوی خپل احتجاج روان کړی دی. په گوادر کې هم احتجاج دی. د دې څخه لمخه د پی ټی ایم جلسه وسوه په اکی سټیډیم کې. په هغه کې د علي وزیر د راخوش کولو خبره وسوه. دغه ډول د افغانستان سره او د ایران سره چې کومې سرحدي پولې دي پر دې باندې بیا په خاص توګه د پښتنو ژوند او تجارت ډېر کتنه وسو. دا غوښتنه وکړه په کار دی چې دغه سرحدي پولې خلاصې شي چې دلته خلک خپل روزګار وکړي، خپل اقتصاد ټینګ کړي. او بل پلو ته هلته د یونیورسټي د زده کوونکو احتجاج هم روان دی. په یونیورسټي کې تر اوسه چې کلاسونه نه دي شروع شوي. نو دا هغه عوامل دي چې خلک پر احتجاج دي او د خپل غوښتنو د حل پته مني.
نو خلک چې غوښتنې کوي ترین صاحب د خود حکومت نه کوي، د ریاست نه کوي. بلوچستان کې یو حکومت هم شته، موجود دی. حکومت تر اوسه پورې حکومتي وزیرانو صاحبانو یا وزیر اعلی صاحب یا گورنر صاحب دغې لخوا څه خبرې مخې ته راغلي دي؟ دې مسلو د هواري لپاره څه فیصله شوې دي؟
کور حکومت خو همیش په دې هڅه کې دي چې دا خبرې هواري کړي. خو د حکومت چې کله د واردو وخت وي پرغه وخت باندې دې کار نه وکړي. چې کله کیسه زیاته خراب شي، خلک پر سړکانو باندې زیات راوځي، د احتجاج زیات وشي، نقصان زیات وشي، دغه وروسته د حکومت چې دی هغه راولاړ شي، بیا مذاکرات شروع کړي، بیا خبره وکړي. او دا خبرې څخه چې کوم د حال ته خولاړ شي، ځکه چې هاداري مسلې حل چې دی هغه په خبرو کې وي. خو بیا هغه دومره ناوخته سوي چې داغه څه کوم نقصان سوي وي، داغه پر کول یعنی داغه ازاله کول چې وي هغه بیا ناممکن وي. اوس د یونیورسټي احتجاج روان دی. یونیورسټي تر پنځه ورځو به نور دا یونیورسټي به بند وي. په دې کې اوس د امتحانو وخت په کوټه کې یخنی شروع شوی ده او زیات یخنی ده. اوس که د یونیورسټي سره دوه زده کوونکي لا درک دي د نومبر د لومړني نیټ څخه حکومت دوی ته تسلی ورکړی ده چې دغه دوه زده کوونکي به دوی مندي. لیکن په نن دغه د دېرش ورځې تېرې شوي دي، تر اوسه پورې هغه زده کوونکي نه دي راغلي.
څنګه چې تاسو د ایوب ترین په معلوماتو کې واورېده چې هغه موږ له معلومات راکول د کوټې نه چې د بلوچستان گورنر یو آرډیننس جاری کړی دی او دغه آرډیننس د لاندې په ولسی غونډو باندې پابندۍ لګېدلې دي. د بشري حقوقو سازمان ځوان یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیه او د وکیلانو استادو د بلوچستان د گورنر لخوا پر جاری کړل شوی ارډیننس نیو کې کړی دی او دای د پاکستان پاین کې د ورکړل شو بنیادی حقونو ضد بللې ده. خو حکومت د دې دفاع کې وایي چې باید د احتجاجونو له لارې ولس په تکلیف نشي. دا ارډیننس له مخې به هغه خلکو ته د قید او جرمانې سزا ورکول کیږي چې سړکونه او لارې بندوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور.
د بلوچستان گورنر ظهور آغا دا آرڈیننس په داسې حال کې جاری کړی چې د بلوچستان په کوټه ښار کې ډاکټران زده کوونکي او په گاودر کې ځای خلک د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي. د نومبر پر 28 نیټه خبر شوی دی آرڈیننس کې ویل شوی چې په بلوچستان کې که هر څوک په ارادي توګه د پرلت مظاهرې یا جلسې له لارې سړکونه او لارې وتړي نو دا به یو جرم وي چې سزا به درې میاشتې بند او لزره روپی جرمانه وی. د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان څنګه مشر طاهر حبیب ایډوکیټ د گورنر آرډیننس د دې هیواد د اساسي قانون خلاف بولی. نوموړي د نومبر پر 9 نیټه مشالې ډول چې د پاکستان آئین خلکو ته د وینا او جلسې حق ورکوي چې دا آرډیننس له خلکو دغه حق اخلي.
دا طریقہ نه دی چې خلک سره رائټ اف پروټیسټ او دا خو نو یو قسم د کانسټیټیوشن سره اگینست اور موست دا آرڈر خو نه کو سپورټ نو چې احتجاج دی او څوک ناشته خو نو د طریقہ دا دی چې دوی ورس کریوینسز ختم کړي شینی او سره خبر وو کې معاملات حل سی. بالکل دام صحیح دی چې روډو نو باید کې بند نه سی لیکن یو الټرنیټ صحیح دی ته پرووائډ کړی نو لیکن هغه خو سی آر پی سی کې الریډی پرووائډډ دی سیکشنز
دا آرڈیننس تر جاری کې دو سمدستی ورسته پولیسو د نومبر پر 28 نیټه په کوټه کې د هغو ډاکټرانو پر ضد کاروایی وکړه چې د وزیر اعلی له کور سره نږدې پر لاس وهلې وو. پولیسو 19 ډاکټران او د روغتیا عمله ونیولا چې د نومبر پر 9 دوی عدالت جیل ته ولېږل. د ځوان ډاکټرانو سازمان د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی دی. دوی هسپتالونو ته د طبي سهولتونو ورکولو، د سرکاري هسپتالونو د شخصي کولو د ممکنه پلان مخالفت او د صوبې د صحت څانګې د سیکټریانو له چوکۍ څخه د لرې کولو غوښتنه کوي. خو حکومت وایي چې د ډاکټرانو جایزې غوښتنې مني خو البته د هسپتالونو د شخصي کولو هیڅ پلان نشته. د ځوان ډاکټرانو سازمان پخوانی مشر ډاکټر یاسر قوسی وایي چې دوی د دې آرډیننس مخالفت کوي.
کم آرڈیننس راغل دی دا پتا راز کی راغل دی پتا ٹیم کی دی سی ایم اوس مست پریڈ زون کی ینگ ڈاکٹران پہ احتجاج ناس ہو پاکستان یونیورسٹی پہ کوٹا یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس پہ احتجاج ناس ہو پہ گوادر کی یو ہفتہ سے خل پہ احتجاج ناس ہو دا رقم احتجاج میں بلوچستان کی دشا خواتم ہر زی احتجاج نے شروع دو دی دار میں سوڑی دا احتجاج وڑی کی دی سولوشن دی حل دا نه دی سی په احتجاج باندې پابندی ورکو دا احتجاج کم کیږي کم ستونزې دغه وایس ختم سی وای هغه حکومت نه ایڈریس کوي او دا خبر نه منل کیږي خو خلک مجبور شي دا لار ونیسي دا باندې راوځي احتجاج وکړي.
د بلوچستان د وکیلانو اتحادی یو مشر منیر کاکړ هم د آرډیننس مخالفت کوي. هغه د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل چې دوی غونډه رابولي چې پکې به د آرډیننس په عدالت کې د چلنجولو فیصله کوي.
دلته دوی دا کوشش دی چې ورورو خبرو کوم د زور د زبرستی او د ډنډې په زور باندې دوی خلک له خپل ازادي له رایزه یا دغه احتجاج کولو د رکاوېدو کوشش کوي او دا غیر عیني عمل دی او باید دا چې دا چیلنج موږ په خپل ځای د بار کونسل او د نورو ادارو اجلاس راغواړو پر دا ارډیننس پر باور باندې موږ کوشش کوو چې دا ارډیننس موږ چیلنج کړو.
خو حکومت بیا دریځ لري چې د احتجاجونو له لارې له اولسه څخه د تګ راتک آزادي اخیستل کیږي چې په وینا یې دا هم د قانون ضد عمل دی. د بلوچستان حکومت ویان سردار عبدالرحمن کیتران د نومبر پر 9 نیټه مشالې دی تول چې هیڅوک سړک نشي بندولای.
روډ بڑا کوئی نہیں کر سکتا ہے. بالکل
سڑک ہی چوک نشی بند ہوئے د دې و میشت د قید سزا دا او جرمانه به ورکي. څوک چې دغه څه کوي هغه خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ باید احتجاج لپاره ځنګړي ځایونه جوړو.
احتجاج کے لیے مخصوص جگہ بنائیں گے جہاں پہ احتجاج ہوگا.
د پاکستان د آئین د مخې د گورنر لخوا د جاری سوی آرډیننس قانوني مدت 3 میاشتې وي چې څلور میاشتې هم غزیدلای شي.
د عبدالحی کاکړ راپور مورید د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ری د کرخې په غاړه مونږ باس کو بلوچستان کې په سیاسي او امنیتی موضوعاتو باندې مونږ هڅه وکړه چې مونږ د بلوچستان حکومت د ویان سردار عبدالرحمن کتران سره رابطه وکړو. د خلکو چې کمی غوښتنې دي یا د خلکو کمی نیوکې دي هغه د هغې مخې ته کیدو. خو د اسمبلی غونډه روانه ده، د بلوچستان اسمبلی غونډه روانه ده، د هغې له کبله هغې مونږ سره دې خپرونه کې برخه وانخیستې شوه. په عین حال کې څنګه چې تاسو په دې خبره کې واورېد، عوامی نیشنل ګوند او پښتون ژغورني غورځنګ په کوټه کې د لادرک خلکو د بیا موندلو لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې وه. دغه مظاهره کې د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د خلکو د بنیادي انساني حقونو ساتنه وکړي، د هغې حفاظت وکړي. د هغې نه وروسته د عوامی نیشنل ګوند په صوبایي مشر اصغر خان چکزي باندې د حکومت لخوا مقدمه درج شوې ده. په دغه موضوع باندې ما د هغې سره خبرې کړې دي. راځئ چې د اصغر خان چکزي خبرې واورو.
یقینا تاسو ته بنیری صاحب اندازہ هم ستا او تاسو ډیر با خبر خلګی است چیرې چې ظلم وی، چیرې چې بی انصافی وی، چیرې چې وکټمایزیشن وی، نو لازمی خبره ده ژوندۍ ولوسونه با خپل زغا کی خپل आवाज به پورته کی د انصاف غوښتلو د پاره، د پماشره کی د خپل حق غوښتلو د پاره. نو ځکه دا اوازونه چې پورته شوي دي، دا مظاهری چې روانې دي، دا احتجاجونه چې روان دي، د دې هم بنیادی وجه ده د هیڅوک دومره فارغ نه دي، نه خدای مکه د مستی دا شوق پوره کوي چې تقریر وکړي، جلسه وکړي، مظاهره وکړي، په زرګونه خلک راوباسي. نو دا ټول هغه خلک دي، دا هغه ولسونه دي چې هغه د وکټمایزیشن ښکار دي، هغه د بی انصافۍ سره مخامخ دي. نو د خپل حق د پاره او د خپل ولس ته د انصاف ورکولو د پاره هم دغه جلسې، دغه مظاهرې، دغه احتجاجونه روان دي.
تاسو هم یو ډېره غټه غونډه کړې وه، غټه جلسه هم کړې وه، تاسو غوښتنې څه وې؟ دا جلسه تاسو څه لپاره کړې وه؟
دا جلسه بیسیکلی د هغه ټولو مسنګ پرسن په حواله وه. په دې ملک کې خصوصا بیا په پښتونخوا صوبه کې، په بلوچستان کې، یا په سند کې، یا ایون په پنجاب کې، او بیا په خاصه توګه چې زموږ د دې ولس منتخب ایم ان ای والي صاحب، داسې حنیف پښتین، اویس عبدال، داسې نور ډېر خلک چې هغه دا ټیم یا مسنګ دي، یا هغه ماورای آئین د قانون او د آئین په چوکاټ کې نه، بلکې د یو جبر پر بنیاد په جیلو کې کښېنول شوي ول. نو دا بنیادی تور غوښتنه د علي وزیر، هاني پښتين، اویس عبدال او د هغه ټولو لاپتا او مسنګ پرسنس په حواله وه چې دا ټیم بي ګناه په جیلو کې پراته دي یا لا دره کول.
تاسو باندې جی دغه جلسې له کبله مقدمه هم در شوې دي، نو دا مقدمه د کوم نوعیت دي؟ په دې کې تاسو کوم تورونه پورې کړل شوې دي؟ تاسو دغه په جواب کې څه وایي؟
مقدمه خو دلته یو روایت جوړ شوې دي، او که تاسو د باچا خان د تاریخ پلټنه لګ ډېر وکړي او تاسو به بهتره پته وي. نو موږ خو په زرګونو شهیدان د خپل قام د حق اواز پورته کولو دپاره ورکړي دي. که زه تاسو سره دا ټیم خبره کوم، خپل پلار، خپل ورور، خپل سکه د ترزوی، داسې پسونو ملګري چې موږ په خپلو لاسو کې په خپلو وژو دغه جنازې پورته کړي دي. نو هم بس دغه خبره ده، او د هغې کې زموږ باندې تور دا لګېدلی دي چې تاسو د سټیج نه د ریاست خلاف غږ کړی ده، او تاسو سره د ګاونډي ورور جنډه تاسو راوړې وه. نو سوال دا دی، د سټیج غږ د انصاف د پاره سوی ده، د انصاف غوښتلو د پاره سوی ده. هیڅ خدای مکه داسي د عین سره د بغاوت خبره، د ریاست په ضد خبره، د حکومت په ضد خبره نه ده سوی. هغه هر څه په ریکارډ پراته دي، او کچیری د ګاونډ د لوی کور د جنډه خبر، جنډي خبره سي، نو بیا خو موږ دا وایو چې دلته د حکومت پاکستان د سینټ د ریکارډ مطابق کمو بی زموږ هغه بې کوره، زموږ هغه بې وسه لاچار افغانان ورونه چې خپل وطن د دوی د پاره سور ور جوړ شوی دی، د پاکستان د سینټ د ریکارډ مطابق 10-15 لکه افغانان ورونه دا ټیم په پښتونخوا کې، په کوټه کې میشته دي. نو هغه به ولې نه کوي چې خپل جنډې سره اظهار وکړي د محبت، د افغانیت؟
د عوامی نیشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان چکزی و چې موږ سره خبرې کولې، او دا وخت سره په دې خبرونه کې قادر خان اډوکیټ صاحب برخه اخلي د کراچۍ نه. قادر خان اډوکیټ صاحب په کراچۍ کې د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمه پیروي کړې ده. د هغې وکیل دی. وکیل صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر ډېر مهرباني. قدر خان اډوکیټ صاحب، نن مونږ واورېده چې سپریم کورټ ضمانت درخواست منظور کړی دی د ایم این اے علي وزیر صاحب د پاره، نو که دغه لږ وضاحت راته وکړي چې د دې څه مطلب دی، یعنې دین وروسته به دې خوشی کیږي که نه نور هم څه پروسیډینګ دی کې شته؟
سپریم کورټ آف پاکستان نن د ضمانت حکم ورکو.
جی،
نو اوس په هغه حکم کاپی چې هغه به راځي دلته دی عدالت ته.
ها جی.
او دلته کې به بیا د ضمانت کوم کاغذونه دی به جمع کیږي 400,000 روپو.
ها جی.
نو چې کله هغه جمع شي نو هغې نه پس به د جیل نه د رعایې حکم وځي.
خو
دې لا اوس فلحال ځکه نه شي وتی چې دی په یو بل کیس کې هم بندیوان دی.
بل کیس کې بندیوان دی.
نو چې هغې کې کله ضمانت وشي نو بیا به دې خوشی کیږي، او په هغې کې بیا سبا په هغې کې هم د ضمانت باندې هیرینګ دی.
ستاسو ترجیح د کومه مقدمه چې وا په کراچۍ کې، یعنی دوه مقدمه روانه وي، یو په کراچۍ زندان کې روانه وه، یو په اسلام آباد سپریم کورټ کې روانه وه بینچ کې، نو دا کمی مقدمه وي او هغې کې څه پرمختګ شوی دی؟
دا خو یو مقدمه په ده باندې د سوراب ګوټ د جلسې دپاره دیو په لانډي کې تقریر کړی وو، نو هغه د هغې تاڼي شاه لطیف ټاون تاڼي پرې دا کیس یو جوړ کړی وو. او دویم کیس چې دا په سوراب ګوټ کې چې کومه جلسه شوه د 13 کال د جنوري په میاشت کې، نو هغې کې د یو تقریر کړی وو، په هغې تقریر په بنیاد باندې د ده خلاف ایف آئی آر درج شوی چې د ریاست خلاف او د ادارو خلاف منافرت پیدا کړی دی، او بیا یې دا ویلي چې د یو طبقې خلاف یې خبرې کړي متصابانه.
د سفر څنګه وو د یو وکیل په حیث لپاره؟
د سفر خو ډېر سلو روانو.
جی.
د انسادات دهشتګردۍ عدالت قانون خدا دی چې باید چې په میاشت کې د کیس ختم کړی شي. دې تقریبا یو کال وشو. خو دا ده چې دا دلته کې صرف دا نه، نور کیسونه هم داسې ځنډی کې دلته کې، نو په دې کې ړمبنې په دې وځنډېدو چې د مفرورانو خلاف یو کاروایی کېږي، هغې ته دفع 87 او دفع 88 کاروایی وایي، هغه لږه لیټ شوې وه، هغه کمپلیټ شو. هغه داسې چې دغه کې پولیس یو رپورټ ورکړي چې بھائی دا مفرور سړی چې لکه دې کې محسن داوړ او منظور پښتین او نور څه کسان پکې مفروران دي، نو عدالت بیا وایي چې بھائی د دې خلکو تاسو وګورئ چې چېرته څه جایداد دي هغه ضبط کوي او په اخبارونو کې ورکوي او دغه وکوي
اشتهاري شي
هر ځای کې ته پوس اشتهاري کې، نو هغه اشتهاري کېدو هغه کاروایی چې هغه لیټ په دې شوه چې دې بندي دلته کې او اشتهاري کاروایی چې هغه رپورټونه د پېښور او د ټانک وزیرستان او دغه ځای نه راتللو، نو دې کې دغه یو ټیکنیکل شی او نو په هغې وجه باندې دا وځنډې ده.
تاسو وایئ چې هغې باندې نورې هم بعض مقدمه درج شوی دي، څومره امید لرې چې دا مقدمه به زر تر زر سر ته ورسي او علي وزیر به راخوش شي؟
ان شاء الله. دا اوس داسې خو په ده باندې 15 مقدمه دي.
ها جی.
خو دې چې خولې دی گرفتار چې خولې دی دوو کې، خولې دی نو یو کې خو ضمانت وشو بلکې سبا دی، او امید مې واسق دی چې ان شاء الله العزیز چې سبا به دغه کې به هم ضمانت وشي.
اوس دا مقدمه چې تاسو کوئ وکیل صاحب، نو خامخا تاسو به خپل موکل سره خو به ملاقات تاسو کېږي، ناسته پاسته مشورې، نو دا ملاقاتونه چې تاسو د علي وزیر سره کوم شوي دي، دغه صحت څنګه دی، دغه رویه څنګه ده، دغه په دې کې کردار څنګه دی په دې ټوله مقدمه کې؟
ګوره صحت خو ښه نه دی، ولې چې هغه ته ملا په دې تیر کې ورته مسله ده د مهرو کې، نو هغې دپاره مونږ درخواست ورکړو، نو هغې باندې میډیکل بورډ ناست و، میډیکل بورډ وایي چې بھائی دته دې دفعه شي فیزیوتراپی دی کېږي، نو هغې فیزیوتراپی په دغه کې پراپر ارینجمنټ نشته کراچۍ په زندان کې، نو هغې لپاره بیا مونږ دغه سیکټری هیلت ته درخواست ورکړې ګورو چې په هغې کې څه کېږي. نور دغه حوصله ښه ډېره بلنده ده، ډېر ښه په دغه سره ناست دی او هغه پوه دی چې یاره ما ته د څه شي د څه خبرې وجه نه دا کړاو رارسي که نه، نو ښه مطمئنه دی او سلی ښه بلنده ده او ډېر ساو دی او ډېر ښه
صحیح
جی سر نورم خبر کو سر جی زوانانو ڈاکٹرانو اتحادی ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن بلوچستان یو مشر ڈاکٹر یاسر اچکزی صاحب دا ٹیلی فون پکر خدے ڈاکٹر صاحب تاسو ستړی مو شوم په خیر ډیر مهربانی تاسو هم ډیر احتجاجی مظاهری شوی دی په بلوچستان کې تاسو هم ځنی غوښتنې دي نو او ځنی ملګری مو نیول شوی دي نو لکه د خپل غوښتنو باره کې راته وای او د احتجاج باره کې راته وای چې تاسو ول احتجاج کوئ
یہ سب زوانان ڈاکستان سے بلوچستان کے پاکستان رگول غلط صوبہ تھا
جی
دا پدا صوبہ کی بد قسمتی دا بس پدا کرونا بعد اس دونوں فنڈ والی ہم نو درو سب بلوچستان کے دو غلط اسپتال ہے جی تشریح کے رفتار میں سوئے شیر سے ہر قسم علاج کی جی اگر بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال یا سول اسپتال
جی
پدا اسپتال کی ایم آر آئی مشین نستا مریضان بنگی داغا لپارا اینجیوگرافی مشین اگر میشت خراب ہوئی سدی کی زموږ سره په بلوچستان د ګورو غټ اسپتال کې تیر پنځه میاشتې د زړه مریض لپاره خالي ډسپلین ګولۍ اویلیبل ده نو په دغه د اسپتال سهولیات یو کال تیر کال کم بجټ و د دواو میډیسن ته هغه ګرد لیف سعودي هغه یو دوا نه ده راغلی شپږ میاشتې د دا کال بجټ رسېدی دي په جون کې مو میډیسن راتلل دا دوا وی درو سر په دسمبر په نه راسېږي په دا باندې بنیادی سهولیات ڈاکٹران کار کئی مریضان سے مجھے بنیادی ٹیسٹوں رکھو تشخیص سے رکھو او
احتجاج احتجاج سمر مدا شوا حکومت سره ترسته سمر مذاکرات شوی دی مسئلے حل شوی که حل نشوی
پریس کانفرنس ریلیز احتجاج او پی ڈیز ٹوکن سائیکل خو مزګر وکړ خو بدمرغی دا د بلوچستان صوبې کې تیر د دوه میاشتې کې د حکومت نوم یو نوم نشان نشته تیر دوه میاشتې کې د قسمتي دغه حکومت بدل شو او کم سي اسمبلی ده دا ګل په دغه په منډه لګیا دي چې څوک وزیر اعلی جوړیږي څوک وزیر جوړیږي وزارت به چاته ملاویږي جدي د دا ستونزو سره هیڅ تعلق نشته او زموږ په دغه کې مذاکرات د جام کمال فسیلیټي وزیرانه او موږ خپل دغه سم موږ کمیټې نه اوسو بیا د کډوس بزنجوس نو وزیرانه راغله دا هغه سم اوسو خو زبانی کم نشانه څه شي دی ار شی و موږ نه دا خو موږ دا خو زور دی دا خو موږ غلط کړی چې دی دا موږ وکړو لیکن تیر شپه په اسلام مذاکرات هم سی ورو موږ د وزیرانه اوس وخت نه اوسو زموږ نه لس د ښتان هغه گرفتار کړ شپه شپه کې او نن چې دی دا غو ضمانت هم کینسل شو او دوی ورځې کېږي ځوانان دا خاموش شدي په بلوچستان کې او پی ډیز الیکټیو سرویسز انډور آؤټډور ټوټل سموږ خپل سرویسز ډرا کړی دي
صحیح ده وکیل صاحب په خیره کې تاسو نه زما دغه پښتنه دا اکثر زمونږ اوریدونکو مونږ نه اوم کوي کله چې د لادرکه خلکو خبر راځي کله د حقونو خبر راځي نو حکومتي چارواکي مونږ ته وایي چې مونږ خو د دې باره کې یو کمیشن جوړ کړی دی او هغه کمیشن ځینې خلک پیدا کړي دي او په غاړه باندې قانوني کاروایې نیم کړي دي نو د دې کمیشن باره کې راته ووایه چې دا څومره فعال دی کله چې مونږ پاکستان کې د حقونو خبره کوو د لادرکه خلکو خبره کوو
بس کمیشن دومره د پورې فعال دی چې کم خلک دی په خپل پرې خودل غوړی هغه کمیشن ته والی کی نور د کمیشن خپل یې حیثیت نشته څنګه خبره ده
قدر خان ایڈوکیٹ صاحب تاسو ډیر مننه تاسو وخت وېسته موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته ډیر ډیر مهرباني ډاکټر اچکزی صاحب تاسو هم ډیر مننه تاسو وخت وېسته را لې او موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته ډیر مهرباني او زه په اخر کې یو ځل بیا یادګیرنه وکم چې ما کوشش وکړ چې زه د بلوچستان حکومت د بیان سردار عبدالرحمن کتران سره خبرې وکم خو د اسمبلی د غونډې لکه بل هغه ونه کړل شول چې راله موږ سره چې راشي او موږ سره د خبرونه کې برخه والی ستاسو او د ټولو اوریدونکو ډیر ډیر مننه کوم هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسئ
مشال ریڈیو دا